السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت ده نن پنځشنبه ده د چنګاښ یا سرطان دویمه د جون درويشتمه یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو په پکتیکا کې د طالبانو چارواکي وایي د ډیرو هغو کسانو مړې له خاورو او ویجاړیو راایستلې چې د وړمې ورځې په زلزله کې ورباندې کورونه نړېدلي وو په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې پرون له باران سره سره ګڼ مړي راایستل شوي وروستۍ زلزلې او د ډیرو کسانو مړینې په دې ولایت کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته کړې ده په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت نن ازادي راډیو ته وویل
چې اوس په ساحه کې د متضررو خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه د هغه خوراک د هغه د وچکا پاکې اوبه دي تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شیو لپاره زمینه مساعد او برابرېږي مونږ له ټولو نړیوالو ټولنو بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغو نه د مرستې غوښتنه کوو
د شمیرو له مخې په تازه زلزله کې په پکتیکا خوست او ننګرهار کې تر زرو ډېر کسان مړه شوي دي د جاپان د حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سي جي کیهارا نن په یو کانفرنس کې ویلي دوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي بلخوا جنوبي کوریا هم ویلي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه دغه اعلان وکړ د کونړ مرکز اسدآباد کې د یو کور د راپریوتو له کبله شپږ تنه مړه او څلور ټپیان دي ویل سوي دغه کور د زیات اورښت له کبله نړېدلی د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي ترکیه ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه به د روسیې لخوا د غلا دانو د غلا د تورونو په اړه څېړنه وکړي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن د خپل بریتانوي سیالې لیز استراس سره په انقره کې وویل د غلا دانو نړیواله ستونزه دی په یوه میاشت کې حل سي کنه د ویجاړونکو او عواقبو شاهدان به یو چاوشغلو ویلي چې ترکیه به اجازه ورنه کړي چې د روسیې یا بل هیواد لخوا غلا سوي غلا دانه ترکیه ته وارده سي د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات د تور سمندرګي په بندرونو کې راګیر پاتې دي د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنه کې د اوکراین او مالدووا د غړیتوب لپاره د کاندیداتوري پر تصویب خبرې به د اجنډا په سر کې وي د اروپایي ټولنې ټول اوشت غړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي داسې نشکري چې په دې سرمشریزه کې چې سبا هم دوام کوي د دغو دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مخالفت سره مخامخ شي ازادي رادیو ته ورجست د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري دا افغانستان په بیلابیلو برخو کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو او چندې ټولولو کمپاین روان دی د طالبانو چارواکي مپوښتلي چې اړو کسان ته د دغو مرستو رسونې په برخه کې دوی څومره یقیني هڅې کوي
نو داسې که څو ساحو کې کله یو کور دوه کوره لرې پاتې وي نو شاید هغوی ته پرون رسېدګي نه وي شوې
د پکتیکا زلزله ځپلو ته ځوانو فعالانو څه هڅې پیل کړي
لغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو ترڅنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی
نن د کونډو ښځو نړیواله ورځ ده د نورو مطالبو ترڅنګ د مخکښو ښځو پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلس پامنسان کی د مازیګر څلور بجې څلور دقیقې او دیرش ثانیې دی ازادي رادیو ته غوښیست په پکتیکا خوست او ننګرهار کې د وړمې شپې د زلزلہ ځپلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل شوی دی بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو هم اړو کسانو سره د بشری مرستو ژمنه کړې ده په دې زلزله کې زیات زیان د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې خلکو ته اوښتی دی زموږ همکار نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی نور تفصیل لري
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له یوې سیمې پرته د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او اوس ډېر تمرکز له اغېزمن شوو سره پر مرستو دی. د دې وزارت د نشراتو رئیس مولوي نسیم حقانی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
عملیات ان سبا پرون پاین په 2 بجې پای ته رسېدل دي. زه به زخمیان اوس لرو چې هلته احسن یاشته په همکارۍ هوایي ځواک ناسته حتی آماده کړي دي په دا پای ته رسېدل دي. نصرالله رحمان نو سره میاشت ګرځي موسسه ګرځي خاور مې ویستل دي زخمیان مې ویستل دي انتقال شوي دي شهیدان ویستل دي. او دا امکان لري چې په بیرمه ولسوالۍ پورې مربوطه خوی کې شنه ته وایي چې مطلب پانه یو غار په درجه د کړه طبقه ده هغه امکان نه لري چې در وخېږي ځکه چې هغه ډېر غټه غټه دي ګلې پر غلدي غټه غار په غټه اته خل لاندې ځای نه وایي.
د ورن مشپې زلزلې چې شدت د امریکا د جیولوژي څېړنیز مرکز د ریختر په کچه 6.1 ثبت کړی دی. تر ټولو زیات پکتیکا، ګیانی او برمل ولسوالۍ ځپلې دي. ډېر کلی په دغو ولسوالیو کې وران شوي دي. د مړو شمېر هم تر اوسه شاوخوا 1000 تنه او د ټپیانو 1500 تنه ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرف الدین زمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرګونې زلزله کې د وژل شو او ټپیانو وروستۍ شمېره څومره ده تر اوسه پورې وروستي ارقام نه دي ترلاسه شوي، خو په سیمه کې روغتیایي ټیمونه اغېزمن شو ته د مرستو په رسولو لګیا دي.
دا چې د مړینو شمیره او د شهادو شمیره به پورته شي نه په دې اړه به دومره وایم چې په دغه حادثه کې حتما به وخیم ناروغان هم شتون لري. نو کله چې زمونږ وروستۍ شمیره مونږ ته لاس راغله ان شاء الله تاسو سره به شریک کړو.
دغه راځه د سیمې یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې هم خلک او هم دغه راز مرستندوی ټولنې لګیا دي چې زیانمن شو ته مرستې ورسوي. د برمل ولسوالۍ و اوسیدونکي بختور شاه ازادي راډیو ته وویل
معلومات بده ما زر کوم چې په سیمه کې په پلان موجود یم موسسه مطلب انجینران مطلب هر څوک ټول د کران رسیدلی دي. عملیات ان سبب پرون پاین په 2 بجې پاین ته رسیدل دي. زه به زخمیان اوس لرو چې هلته احسن یاشته په همکارۍ هوایي ځواک ناسته حتی آماده کړي دي په دا پای ته رسیدل دي. نصرالله رحمان نو سره میاشت ګرځي موسسه ګرځي خاور مې ویستل دي زخمیان مې ویستل دي انتقال شوي دي شهیدان ویستل دي.
ګیان د پکتیکا بل ولسوالۍ ده چې پکې د زلزلې خلکو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي مجنون ازادي راډیو ته وویل
موږ تر اوسه پورې تر سهار تر اته بجې پورې چې کوم معلومات مو وکړل هغه اکثره خلک چې کوم ځای کې د احتمال و چې دلته په بند پاتې دي هغه ژورنه عملیات پای ته رسېدلی وو. خو ځینې خلک د دې خاطر چې ځینې مړي شهیدان خاور ته نه وسپارلي خاور سپارلې چارې را پاتې دي هغه کار پر روان دی او نورو انشاءالله دغه هغه چې دی تر اته بجې چې موږ کوم معلومات وکړو تر اوسه پورې هغه ژورنه عملیات پای ته رسېدلي دي.
د سیمې پر اوسیدونکو سربیره ملي سوداګرو دغه راز د طالبانو د حکومت تر څنګ نړیوالو مرستندویو ټولنو هم د زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره تیاری نیولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یونیسف او دغه راز ځینو نورو موسسو ویلي دي چې تر اوسه پورې زیانمن شوو ته مرستې رسولي او بشري مرستې به هم جاري وساتي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی وویل چې ټیمونه یې هلته په سیمه کې دي او ډېر ژر به زیانمن شوو ته مرستې ورسوي. له بلې خوا دغه راز د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو هم د طالبانو چارواکو ویلي دي چې زیانمن شوو ته مرستې افغانستان ته لیګلی دي. طالبان وایي زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له پاکستان پر وسایل او خوراکي مواد باره تلاري افغانستان ته رسیدلي. دغه راز له ایران او قطر هم درې الوتکې د بشري مرستو بار کابل ته رسیدلي دي. دوه الوتکې له ایران د مرستو او دغه راز یوه هم له قطر. خو له هغه ځای چې موږ له پسیمه کې لزمن شو سره وغږیدلو او د غراز د بشري نور مدافعانو سره وای چې مرستې باید ډیر ژر ورسیږي. په تیر بیا زیانمن شوي عاجل سرپناه ته اړتیا لري، روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، د غراز د څښاک پاکو اوبو او د غراز خوراکي موادو ته.
مور دل چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو او چندې ټولولو کمپاینونه روان دي. په همدې حال کې ځینو هیوادونو او سازمانونو هم لاړو کسانو سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤل مولوي محمد نسیم حقانی وایي ځینو ستونزو پکتیکا ته د مرستې رسونې چارې اغېزمنې کړې. زموږ همکار آرش همایون د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پکتیکا ته د مرستې رسونې هڅې کوم ځای
مولوی صاحب داسې لاس میاشت کېږي چې ستاسو له حکومت نه تیر شوي او تر اوسه پورې هیڅ د نړۍ وادونه تاسو په رسمیت نه دي پیژندلي او تحریمونه هم تاسو باندې وضع شوي ده. دا تحریمونه څومره د کومک رسانی پروسې ته مشکل ایجاد کړي او تاسو څومره فشار احساسوي په دې پروسه کې؟
بالکل، دا رسمیت او تحریمونو زیات مشکلات ایجاد کړي دي. هغه خیریه موسسه په زیات تعداد باندې په خوادل د کار کوي او مرستې کولې، اوس هغوی یا د بودجې د وجې چې نران بودجه ورکوي د هغو وجې د کارونه متوقف دي، او یا صرف د دې تحریمونو او بندیزونو له وجې د دوی کومکونه نسته یا نه کوي، نو مشکلات یې زیات ایجاد کړي دي. په داسې وخت کې لکه اوس چې کومه واقعه شوې ده چې
مولوی صاحب، همیشه د کومک رسولو په برخه کې شکایتونه شته چې دا کومکونه چې راځي مستحق خلکو ته نه رسیږي او ورکول کیږي نه. څومره شفافیت شته او څومره اطمینان شته چې دا کومکونه چې راځي مستحق کسانو ته ورسول سي؟
دا خبره درسته نه ده چې څوک وایي چې کومکونه راغلي دي او بیا مستحق نه رسیدلي. اصل عمده مشکل دا ده چې په افغانستان کې زموږ زیات خلک د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي، نو په ډیرو ساحاتو کې چې کومکونه سوي دي هغه مستحقو ته رسېدلي دي. حکوم راتمن خلک به پاته وي ځکه چې ټولو ته رسېدګي هم په دغو کومکونو چې په د تیرو وختونو کې سوي دي بسنه یې نه کوله، نو هغوی راتمن بیا دا شکایت کوي چې ولا دا مستحق ته نه دي رسېدلي. کنه مستحقو ته رسېدلي دي بالکل، موږ د دې څخه 100% وایم مطمئن یو. خو البته فقر ځپلي خلک زموږ په هیواد کې یا د ناوړه حالت سره مخ خلک زیات دي، نو حتمن به دا مشکلات یا دا اعتراض موجود وي.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو مسؤل مولوي محمد نسیم حقانی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پکتیکا او ورتیرم ولایتونو کې له خونړی زلزلې وروسته ځینو فعالانو د بشری مرستو ټولولو کمپاین پیل کړ. یو هم د خوست ځوان فعال نقیب الله زلان دی.
اول شپه په خوست، پکتیا او پکتیکا نګرهار ولایتونو کې زلزلہ وشوه، نو زلزلې په جریان کې زموږ اکثره هیوادوال شهیدان شول او بعض نور یې ټپیان شول. د یو ځوان په صفت هم تیره ورځ په خوست کې د ټپیانو لپاره وینې ټولونې، مثلا هغه زخمیان چې دوی وینې ته اړتیا لري هغوی دپاره هم وینه پیدا کړه تر څو په وخت دوی ته وینه پیدا شي. د هغې وروسته هم هغه بی وزله کورنۍ چې د خپل کورونه لمانځه لاړ دي، دوی خپل ماشومان د لاسه ورکړي دي، دوی خپل خزینه او نارینه له لاسه ورکړي دي. له هغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو تر څنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي، هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی چې عملا جریان لري، او انشاءالله په نږدې ورځو کې به دا هغه که هم د خوست ولایت دی، که د پکتیا ولایت دی، که د پکتیکا ولایت دی، انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره په ټولنیزو رسنۍ او د مرستې غږ اوچتوي، هغه څه چې دوی اړتیا لري وي انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره هغه مرستې راجلب کړي او دوی ته به یې ورسوي.
د خوست یو فعال نقیب الله ځلاند وو. د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې له ویجاړیو د مړو د رایستلو بهیر لا هم روان دی او د ټپیانو د درملنې هڅې ګړندۍ سوي دي. د پکتیکا د روغتیا له رئیس حکمت الله اسمت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټپیانو د تداوي لپاره څه پلان سنجول شوی؟
د ژغورنې یا پلټنې ساحوي ټیمونه چې تللي تر دې دمه کارونه نه دي بشپړ کړي، هم البته پلټنه روانه ده، خو امید ده چې د نن ورځې په پای کې د پلټنې یا ژغورنې برتسپوي عملیات بشپړ شي.
بله ډاکټر صاحب، د مړو او د ټپیانو دقیق شمېر تر اوسه پورې یا اټکلي شمېر تر اوسه پورې معلوم نه دی؟
اټکلي شمېر تر بیګا پورې چې مونږ درلوده د زرو په شاوخوا کې مونږ شهیدان لرو، او د یو نیم زر په شاوخوا کې زخمیان دي، 3000 کورنۍ متضرر شوي دي، د بریډرز کلی یا 1500 کورنۍ بشپړ لمبینه تللي دي.
رئیس صاحب، د نورو ادارو تر څنګ د روغتیا نړیوال سازمان د غراز نورو سازمانونو هم په پکتیکا او ورڅیرما سیمو کې د همکارۍ ژمنه کړې دي، تاسو به دغه حادثه یا دغه بشري مرستې څنګه همغږي کوي؟
مرکزی حکومت او دلته محلي ادارې په دې برخه کې د همغږي لپاره کمیټا یو اگر ما بین تکړه ده، او د دې لپاره نه د مرستې همغږي کیږي او مدیریت کیږي، کاغه د صحت په برخه کې مرستې دي او کنورې بشری مرستې دي، او د دې د مدیریت لپاره سیمه ایزه کچه د ولایت مقام تر رهبری لاندې یو کمیټا موجوده ده، او د دې لپاره د مرستې
بل اسمت صاحب، لسیمی په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې د ټپیانو د تداوی لپاره په ځنګړي ډول په ګیانی او برما ولسوالیو کې امکانات خورا کم دي. خلک په بړستنو یا په تلتکونو یا په کمپلو کې ټپیان یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په دغو سیمو کې کوم ډول عاجلو مرستو ته تاسو د محل اړتیا لري؟
چې کله پیښه رامنځته شوه، زلزله وشوله، یقینا د پکتیکا ولایت د وروسته پاتې ولایتونو جملې نه ده، او په تیرو شلو کلو کې پکتیکا ته هغه څه خدمات لکه څنګه چې لازم نه وړاندې شوي، همدا اوس فعلا د پکتیکا له 30% تر 40% خلکو پورې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او د پکتیکا کې چې څومره روغتیایي مراکز دي اکثره په خامه کورونو په کرایي کورونو کې دي، نو دا نشي کولی چې هغه څنګه شاید او باید دي خلکو ته خدمات ارده شي. ګیان او برمل ولسوالۍ چې زلزلې ځپلې دي، په دوی کې زموږ صحي مراکز په خامه کورونو کې وو، او اوس هغه کورونه هم تخریب شوي دي. خو کله چې پیښه رامابین ته شوله، موږ په هماغه شپه باندې سیاتیامی او وزارت او سیمه ایزو نړیوالو سازمانونو چې موږ سره د صحت برخه کې همغږي لري په ګډه بیړنۍ ناسته وکړله، او سیمې ته موږ خپل صحي ټیمونه ولېږل،
او خلک غواړي مرستې وکړي. کوم ډول مرستو ته لومړیتوب ورکړي د هوا یا اقلیمي شرایطو ته په پام؟
بېګا هم په سیمه کې ګلې او باران ورېده، او خلک یقینا ډېری کورنۍ د شنه اسمان لاندې په ډېره تکلیف باندې شپه تېره کړې. خو تر دې دمه چې کومې مرستې سوي دي، یعنې خلکو ته چې خیمې رسېدلې دي، او مثلا پوښاک رسېدلی، خوراک رسېدلی، دا د موږ د مرکزي نظام د هغو مرستو له جملې نه ده چې رئیس الوزرا د 1 میلیارد افغانیو کومک اعلان وکړو. یعنې تر اوسه پورې په د بشري مرستو سازمانونو، نړیوالو سازمانونو کومکونه ساحې ته لا نه دي رسېدلي. نو زه به اوس وایم چې اوس موږ په ساحه کې د متضررو خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه، د هغه خوراک، د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي.
مننه. د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت و چې په دې ولایت کې د وروستي زلزلې د وروستي حال په باب جزئیات تر سره شریکول. کنړ او نورستان کې واورو، بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
د کونړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په بیلابیلو برخو کې بارانونو، سیلابونو او واورې په سلګونو څاروي وژلي او په زرګونو په واورو کې بند پاتې دي. د ښاغلي حقانی په وینا چې په چپېدارې ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی، دوه تنه ټپیان دي او د څوکۍ ولسوالۍ کې د یو شمېر د مرګ ژوبلي او په واورو کې د بند پاتې کېدو راپورونه ورته رارسېدلي دي، خو کره شمېره اعلان نه ده. معلومه مرستیال والی زیاتوي چې سیلابونو د برېښنا تولیدونکي ژرندې، پنځه جوماتونه، واویا د هستوګنې کورونه، له زرو جریبه زیاته کرهڼیزه ځمکه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او سرکونه ویجاړ کړي دي.
ګڼ شمېر تاوانونه ځمکو، پیسکیمونو او دغه رنګې پلچکونو، ویالو، ټولو ته دغسې زیانونه اوښتي دي. هغې کې زمونږ د ټولو موسساتو نه، د عمارت اسلامي د مشرانو نه دا غوښتنه ده متضرر شویو کسانو سره مرسته وکړي.
د کونړ څنګلوري ولایت نورستان له بېلابېلو سیمو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لوړو او لرې پرتو سیمو کې یې چوپانان او څاروي بند پاتې دي او د یو شمېر چوپانانو د مړه کېدو خبرې هم کیږي. د نورستان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان هم وایي په ولایت کې د واورې بې وخته اورښت خلک او څاروي د مرګ ژوبلې سره مخ کړي دي.
واورې ښویدنې له امله یو تن شهید شوی او دوه تنه نور ټپیان دي او د نورستان ولایت بېلو سیمو کې زرګونه څاروي د خرابې هوا او واورې ښویدنې له امله وژل شوي دي. د ټپیانو درملنې او انتقال لپاره عامې روغتیا ریاست لخوا ډاکټرانو امبولانسونه پیښې ځای ته لیږل شوي او نورو پیښو ته د رسیدګۍ لپاره ټولو روغتیایي مراکزو ته د بشپړ امدګۍ لارښوونه شوي.
په نورستان او کونړ کې په داسې حال کې واورو، بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار کې زلزلې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او په سلګونو کورونه یې ړنګ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست او سم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د فوټسال دوه افغان لوبغاړي د انډونیزیا په غوره لیګ کې لوبېږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دوه افغان لوبغاړي حمید رضا حسیني او مهدی نورزی به د انډونیزیا د 2022 کال د فوټسال په غوره لیګ کې لوبېږي. دواړه لوبغاړي په هالوس انډونیزي لوبډله کې لوبېږي چې د درې میاشتو لپاره تړون ورسره شوی دی. د یادونې وړ ده چې دا دوه افغان لوبغاړي د ایران په فوټسال لیګ کې هم لوبېدلي دي. په هلمند کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا سیالۍ چې پرون پیل شوې په څلورو ګروپونو کې د څلورو شتو لوبډلو ترمنځ کیږي. د دې سیالۍ لومړۍ لوبه استقلال او نوې ازادۍ لوبډلې وکړه چې د 1-0 په توپیر د نوې ازادۍ لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده او په دویمه لوبه کې د لښکرګاه ښار او د برومن عالی لیسې لوبډلو لوبه وکړه چې 1-0 د لښکرګاه عالی لیسې لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ دریمه ټیسټ لوبه پیل شوه. دا لوبه چې نن د انګلستان په لیډز کې پیل شوه په چې نیوزیلند وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. د نیوزیلند دوه د پیل لوبغاړي ټام لیټم په 0 او ویل یانګ په 16 منډو آوټ شول. تر دې دمه نیوزیلند د دوو لوبغاړو په لاس ورکولو سره 40 منډې کړې دي. د نیوزیلند کپتان کیم ویلیامسن چې د دوی میچ لوبې په محل په کورونا اخته شوی و او په لوبه کې نه و، درې میچ لوبې ته بیرته راګرځېدلی دی. د یادونې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ مخکینی دوه ټیسټ لوبې انګلستان لوبډلې ګټلې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د جون 23مه د کندو شوزو نړیواله ورځ ده. افغانستان ته دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې پر دغه هیواد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نورو وګړو ترڅنګ د افغان کندو شوزو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوی.
سه روز است که فقط تونستیم که 8 تن نان ما برای اولادای خود تهیه کنم. مثلا
د ژوند د سختو کړاوونو کیسه کوي. سونیا وایي دوه کاله وړاندې خاوند په کورونا ویروس د اختکېدو وروسته وفات شوی دی. دا مېرمن چې مخکې په کابل ښار کې د نجونو په یو منځني ښوونځي کې ښوونکې وه وایي د خاوند مړ کېدو وروسته یې په کورنۍ کې هیڅ بل نارینه نسته او د کورنۍ سرپرستي دې ته ورلغاړې ده. سونیا وایي لونې یې وړې دي او د کاروبار بل څوک نه لري. مخکې یوازې دې دنده درلوده چې کولای سول خپلو ماشومانو او کورنۍ ته یوه مړۍ حلال روزي وګټي، خو په خبره یې د طالبانو پر واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بند او دا هم بې دندې سوې ده.
له
جدي ستونزو سره مخ یو. اوس د خلکو په کورونو کې کار کوم، بیا په ورځ کې 40 یا 50 افغانۍ راته رکوي. کله کله کوم کور وای فای رکوي، هغه هم د دې لپاره زه هڅه کوم د انټرنیټ له لارې کوم چیرې کار پیدا کړم، یا هم کوم چانه مرسته وغواړم چې اولادونو ته مې یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړم. ما له تیرو درېو ورځو راهیسې یوازې 8 وچې ډوډۍ مې ماشومانو ته پیدا کړی شوی. نورې اړتیاوې نشم پوره کولی، ان یوه جوړه جامې ورته نشم اخیستلی.
سونیا شاوخوا 15 کاله د معلمۍ، سرمعلمۍ او مدیریت تجربه لري. نوموړې وایي خپلې لوړې زده کړې په پاکستان او کابل پوهنتون کې کړي، خو اوس سخت روزګار د خلکو په کورونو کې جامو مینځلو ته اړه کړي. هغه کار چې په خبره یې په اونۍ کې هم په اسانه نه موندل کېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکې مزلفه بل افغان کونډه میرمن ده چې د خپل 8 کسیزه کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. دا میرمن وایي میړه او یو ځوان زوی څو کاله وړاندې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله وفات شوی دی چې اوس په کور کې هیڅ ځوان یا مشر نارینه نه لري. مزلفه وایي سره له دې چې په ژوند کې لګڼو نورو کورنیو ستونزو سره مخ ده، خو د خپلو ماشومانو د روزنې او سرپرستۍ مسؤلیت یې له فشارونو سره مخ کړی ده. دا افغان کونډې میرمنې په داسې وخت کې د خپل ژوند د سختیو خبره او د راتلونکي په اړه اندېښنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له تیرو لسو میاشتو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری هغه میرمنې هم بېکاره شوي چې تعلیم یې کړی او مخکې یې په بېلابېلو برخو کې دندې او فعالیتونه درلودل او کولای سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د جون میلادي میاشتې 23 نیټه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له لوري د کونډو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې او هر کال دا ورځ له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو په هدف نمانځل کېږي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو فعاله او د پخوانۍ ولسي جرګې غړې سائمه خوږیاڼۍ وایي د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې تر بل هر چا زیاته قرباني ښځو ورکړې او د جګړو نورو ټولنیزو او ناخوالو درانده زیانونه هم تل د دوی پر اوږو بار وي. هڅه مو کړه د دغو ښځو د اندېښنو، غوښتنو او ستونزو د حل په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو او دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې په رسمي توګه له دوی سره څومره کونډې ثبت دي له طالب چارواکو هم معلومات ترلاسه کړو، خو وایندویانو یې له ژمنو سره سره بیا هم موږ سره په دې اړه د راپور تر خپرېدو دا معلومات شریک نه کړل. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د تېر جمهوري حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې له دوی سره نږدې 3.5 لک کونډې او یتیم ماشومان ثبت وو چې د ډېریو ښځو مېړونه د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو په ځانګړې توګه په وروستیو کلونو کې د جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو، په ښارونو او ولایتونو کې د حملو او بریدونو او دغه شان د سړک غاړې ماین چاودنو په پایله کې او په کم اندازه بیا د مناسب روغتیایي خدماتو د نشتون له امله وزل سوي او یا هم مړه سوي دي. د وروستیو کورنیو او بهرنیو رسنیو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له نیمایي زیاتې دغه کونډې میرمنې د خپل یو وخت اضافه خوړو ته لاسرسی نه لري. افغان ښځې چې پکې کونډې ښځې هم شاملې دي تر هغه وروسته لا وځپل سوې چې د تېر جمهوري حکومت په بېلابېلو ادارو کې په مختلفو بستونو کې او یا هم خصوصي سکتور کې ځان ته دومره کاروبار برابر کړی و چې تر یو بریده یې کولی سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پرې پوره کړي. کړي، خو کله چې طالبان پر دغه هیواد بیا ځلي واکمن سوي، دندې لرونکي ښځې هم بیکاره او په کورونو کې نول سوي، او دوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله دوی د شخصي کاروبار زمینه هم ځانونو ته نسي برابرولی. د تېر جمهوري حکومت پر مهال د کرنې او مالدارۍ وزارت په ولایتونو کې کونډو ښځو ته د چرګانو فارمونه، شنې خونې او بیلابیل نور فعالیتونه برابرول، خو د طالبانو د حکومت له لوري تر دې دمه د دغه ډول پروژو په اړه څه نه دي ویل سوي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړي دي چې د دوی پر بیلابیلو مسایلو راڅرخي.
پیغام خدا دا چې دغه کومه زلزله شوی ده په پکتیا کې، نو خدای پاک دې د مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا څلوېښت کاله جنګونه دي چې ولس دې ته نه ده جوړ شوی چې ځان ته یو سرپنا صحیح جوړه کړي. باران کې تېر اساسي زلزله کې تېر اولېږي دغه شي، ځکه ټول جنګونه دي زیار چا کور سنګر تېر شوی، تیارو پې بمبارونه کړي. او بله خبره پکې ضروري دا ګڼم چې دغه مرستندویه ټیمونه چې کوم هلته ځي، که نظامیان دي او که موسسو دي او که رضاکاران دي، نو دوی ته هم خدای ډېر اجر ورکړي چې په دې کې مرسته کوي. خو دغه یو شي نه دوی ډېره ډډه وکړي چې د خلکو مالونو ته دې پوره توجه وکړي. بس همدغه بس داسې کورونه وران شوي دي، او اکثره ځایو کې همدغه سې کېږي چې رضاکاران او مرستندویه ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپله لیدلې په آزاد کشمیر کې زلزله شوې وه، خلک همدې ته تلل او صرف د چا په غم نه ول، او سره او سپین او نغدې پیسې دغه سامانونه بیا د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه د ما پیغام نشر کړي او دغه مسؤولین د دې خلکو مالونو ته پوره توجه وکړي. همدغه ډېره داسې بس کورونه بران شوي دي او مړي او زخمیان پکې شوي دي، مطلب دغه مالونه باید چې بیرته په خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول. والسلام په احترام.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. اوس د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې، دا خبرونه یو ساعته ده. نن پنجشنبه ده، د چونګاش یا سرطان دویمه د جون درویشتمه. یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. په پکتیکا کې د طالبانو چارواکي وایي د ډیرو هغو کسانو مړي له خاورو او ویجاړیو راایستلې چې د وړمې ورځې په زلزله کې ور باندې کورونه نړیدلي وو. په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې پرون له باران سره سره ګڼ مړي راایستل شوي. وروستۍ زلزلې او د ډیرو کسانو مړینې په دې ولایت کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته کړې ده. په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت نن ازادي راډیو ته وویل د شمیرو له مخې په تازه زلزله کې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي دي. د جاپان د حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي. د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یو کنفرانس کې ویلي دوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. بلخوا جنوبي کوریا هم ویلي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه دغه اعلان وکړ. د کونړ مرکز اسدآباد کې د یو کور د راپریوتو له کبله شپږ تنه مړه او څلور ټپیان دي. ویل سوي دغه کور د زیات اورښت له کبله نړېدلی. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ترکیه ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه به د روسیې لخوا د غلا دانو د غلا د تورونو په اړه څېړنه وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن د خپل بریتانوي سیالې لیز استراس سره په انقره کې وویل د غلا دانو نړیواله ستونزه دي، په یوه میاشت کې حل سي که نه د ویجاړونکو عواقبو شاهدان به یو. چاوشغلو ویلي چې ترکیه به اجازه ورنه کړي چې د روسیې یا بل هیواد لخوا غلا سوې غلا دانه ترکیې ته وارده سي. د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په میلیونونو ټنه غله جات د تور سمندرګي په بندرونو کې راګیر پاتې دي. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنه کې د اوکراین او مالدووا د غړیتوب لپاره د کاندیداتوري پر تصویب خبرې به د اجنډا په سر کې وي. د اروپای ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي. داسې نه ښکاري چې په دې سرمشریزه کې چې سبا هم دوام کوي د دغه دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مخالفت سره مخامخ شي.
مخکخی خزی
د مخکخی خزو خبرونه ته خراغلی په دیونی زخ خبرونه کې د میرمنو په تجربه لاسترولونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبان په بیاځلي واکمنۍ دوه سره تر ټولو زیات بدلون د خزو په ژوند کې راغلی دی. له ښوونځیو څخه نیولې تر پوهنتونه بیا د کار تر ساحې دی ټولو نوی رنګ غوره کړی دی. داسې رنګ چې د اکثره میرمنو په خبره دی دوی ژوند بې رنګه کړی دی. د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. د پوهنتون استادان او محصلین له حجاب پرته تګ راتګ نشي کولی. په ډیری ادارو کې خځې له دندو څخه منع شوې دي. خو له دې ټولو سره سره بیا هم افغان میرمنې او نجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي. نن له موږ سره په خبرونه کې د مورا کمپلیکس اداري او مالی مرستیاله پښتنه ابراهیم خیل او د افغانستان په پوهنتون کې د حقوقو او نړیوالو اړیکو د څانګې محصله سعیده غزنیواله ده. له ما سره په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشې په خیر راغلی. په پیل کې راځو پښتنې ابراهیم خیل دا لغپل وز دغه خرته وای چیرې مو تر کومه کچې پوري کړی دي.
زه لیسانس سیمه د کمپیوټر ساينس پانزینا او نوې د حکومت تحولات نه مخکې ماستریته می اپلای وکړ، امتحان می ورکړ، خو خوشبختانه په غوښتنې کامیاب شوم. خو پس د تحولات نه مثل کستون دي مشکلات ورته اقتصادي نه نشوم کولای چې مخته یوسم.
سیدی غزنیوال، تاسو به درت وایئ چې د حقوق او نړیوالو اړیکو په څانګه کې د سوم ټولګي مسله یست. اول حقوق او نړیوالې اړیکې
مخکې چې کله پانسی شروع کړی نو په پایله کې تاواز مستر یعنی تاولات راغلی چې موږ هغه وخت قانونه وه طالبان کابل ته راتلنه سوال شو هغوی درسونه پرېښوده. نو تقریبا اته څلوېښت نفره او په اته څلوېښت نفرو را نغلا چې په هر لار او چا څه نه هیلی سو. نو اوس مخکې چې اته نفره دي نو دغه ځکه چې ما غوښته چې زه په د حقوق په برخه کې او په همداسي زده کړې وکړم نو همدغه رشته مې خوښېده ځکه مې دا انتخاب کړ.
بله ابراهیم خیل صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. درته وایي چې له ښوونځي نیولې بیا تر پوهنتونه پورې د زده کړو په برخه کې چا تشویقولی؟ البته د کورنۍ غړو نه مې هدف ده. کله به مو چې ښې نمرې واخیستې له چا سره مو شریکولی؟
ډېره مننه. خدای وبخښي، زما پلار په دولت کې کار کول ډېر چې وظیفه یې وه، خو ډېر تحصیل سره شوق یې و. مونږ ماشاءالله پنځه خویندې او دوه ورونه ټول تحصیل کړی، ټول عالي او ماستر. نو هغوی ډېر مونږ تشویق کول، مور مې خو ډېر زیات زما پلار.
غزنیوال صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که بیا درته وایي چې مثلا پوهنځي ډېر دي چې یو څوک انتخاب کا او درس پکې وایي، تاسو ولې غوښتل چې حقوق او نړیوالې اړیکې وټاکئ؟
ځکه د ما هدف زه چې کله مکتب کې وم نو په هغه کال کې چې زه فارغه شوم په دیارلس نیم کال کې نو ما د پوهنتون کې ثبتنامه کړه، ځکه چې ما دا رشته خوښېده او غوښتل مې په دې رشته کې خپل ماستر او دکترا پر تحصیل وکړم او په دې برخه کې کار وکړم او په نړیوالو ستنډرډو باندې ځان برابر کړم او د ښځو او د نجونو حقوق کار وکړم او د تعلیمي برخه کې زما زیاتره فوکس دا دی چې په دې برخه کې زه کار کوم، یعنی په تعلیم برخه کې. اصلا زما کاروبار چې دغه د تولیدات ما د کالای ډیزاین په دغه برخه کې دا کومه برخه کې چې زه زده کوم هغه نړیوال اړیکې دي. نو زه غواړم چې د نړیوال اړیکو باندې کار وکم او د ښځو او د نجونو حق تر نړیوال پورې ورسوم.
په حقوقو او نړیوالو اړیکو کې تاسو کوم مضامین ولئ او هغه کوم مضمون ده چې تاسو خپل ډیر زیات خوښیږي؟
د موږ په دا وخت کې ثقافت تاسو وایئ دی او همداسي نړیوال تاریخ ولو او تر څنګ یې نور سازمانونه نړیوال دا ولو نو نور انګلیسي مضامین دي، همداسي نور تخصصي مضمونونه دي. نو د ما همدا کوم مضمون چې خوښېږي نو هغه د موږ نړیوال تاریخ مضمون دی چې هغه استاد په کوم مدرسې کې درس ورکوي. نو بعد ما ورته د شپې نه په تاسو لا تاسو د استادان شو افم فکرونه چې هغه ټول لاړه نو اوس تاسو په کوم کې هغه استادان ورپاتې دي چې یعنی نس په لای په کومره مخته یوسي. نو بیا مخته
بله میرمن ابراهیم خیل صاحب لکه څنګه چې غزنی والی په خپل خبرو کې ویل چې په دې وروستیو تحولاتو کې اکثره کسان له افغانستان څخه مهاجر سول نو د دې په پانتون باندې مسار کړی له مورانو راته وایي څومره کسان بې ځای سول
په مورا کې د محصلین په بخش کې تقریبا مونږ 80% محصلین هم د لاس نه ورکړي چې هغوی د ملک نه بهر تللي ده او کوم یو چې محصلین پاتې ده هغه هم لکه د کور نه فلحال اقتصادی مشکلات لري ځینې ناراضي او ځینې یو داسې هیر پړ کې ده چې ګویا چې مونږ ته تحصیل مانه شو یا ده خو فلحال مورا کمپلیکس یوازې ښځو دپاره دي تاسو ته پته ده چې دا د کودکستان نه شروع ده مکتب انسټیټیوټ پانتون لیلیا هر څه لري نو دلته زه خویندې نه هیله کوم چې دې کمپلیکس کې خویندې ته هیڅ ستونزه نشته ډیر امن ځای دی نو دوی کولی شي چې مورا کمپلیکس راشي نو خپل هغه درسونه ادامه ورکړي خپل سبق ادامه ورکړي ان شاء الله سبا مشکل نه وي.
میرمن ابراهیم خیل تاسو بخښه په خپل خبر کې ویل چې نارینه او ښځینه دواړه یو ډول کار کولای شي دواړه یو ډول استعداد لري په داسې یو شرایطو کې چې لکه اوس افغانستان کې دي چې د ښځینه او په زده کړو په کار محدودیت لګیږي د خپل له روحي او رواني لحاظه هغه میرمن چې فعال دي استعداد لري څومره ځپی
د پانتون په بخش کې چې ښځینه باید ټول درس ورکړي خو دا موږ پوره کولی ځکه نشو چې قدر ښځینه قدر دونه ډیر افغانستان لري نه چې لارو دلم لیک نه سو هغه هم ټول څونه چې قدر موږ ښځینه اوس په افغانستان کې شته نه نو هغه بهر ملکونو ته تللی ده نو دغه به کې دي چې حکومت بل تصمیم واخلي په دې باره کې چې نارینه او ښځه هم کولی شي چې ښځینه ته درس ورکړي ځکه چې موږ قدر دونه فلحال نه لرو.
بله غزنیوال تاسو اتمن زما غاګ له ځان سره لری تاسو به دارت وایي چې کله تاسو درس ته ځئ درس وایي څومره دی غوینجونو اندېښنه ده سره چې لشبګم ټولګي څخه دوی پورته دي او په کور باندې ناست دي کله چې هغه در یادېږي د ځان پاک لڅ فکر کوي چې یو ورځ به داسې وخت راسي چې مونږ بم کینو
لکه د مرغ څه د ټویم په هغه ورځ چې یعنی طالبان رانه نس و موږ هغه وخت امتحانونه وایو موږ امتحان کې ونو هغه د تر موږ ټولګیوالې چې وي هغه وخت په امتحانو کې رانه غلې ده چې هغه پیدا چې د سوالات برازي نو کوم انجینر چې له ښوونځي نه مني کړی دی د واقعا دردون کې د ځکه چې هغه ډیر په شاف سره درس وایي ځکه چې په دم څه او پنځه مولا اول سم فهم دسي نو ډیر په شاف راځي نو د هغوی ذهن هم فعال وي دوی نه پیغام چې په کوم اساس باندې دا د دې په مخ د خوندي دروازې باندې کړیا واغې انچونی نو زه پاتې دا ورو کوم کوم انچونی چې په کلی یو کې دي لکه هغه ولایتونه چې پکتیکا غزنی ګردیز خوست هغه په کلی کې چې و د شل کله چې د جګړو لامل ونه پریس وی چې وګز دا کړی وکړي ان د خوندي دروازې دغه پر مخ باندې وي نو اوس یې کوم پلان چې دوی یعنی په مرکز لري او په نور ولایتو کې د انچونو پر وړاندې پنځي پرانیزي دا په هغه ولایت کې موږ ته غوښته دی مې علمي مرکز باندې چې ځکه چې یو هم باید ځکه وکړي او انساني حقوق د خپل د ځکه حقوق ترلاسه کړي.
بله قدرمنو دوستانو درنو اوریدونکو او میلمنو یو لاندې دمه به واخلو له دمه وروسته بیرته خپل باسه ته دوام ورکو تاسو له موږ سره پاتې شئ.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزارې علایون کې چې دغه خصم ورته خستي نسونه نسمه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
بیا هم خراغ لاست خپلو میلمنو تا بیر تا ورگرزو میرمن ابراهیم خیل صاحب تاسو دارو توی چه لکه چنگه چه طولو تا معلومه دا مورا دی خجی نوزای و التا با استادانی خجی وی مسلینی خجی وی کلا چه دی نظام پا بدلون سرش بیر تا فیصد خپل مسلین للاس ورکی دا با دیو هیواد راتلون که تا چوم را یو منفی اثر ولری
دیر منانا دا خود دیر لکه منگو نو گوارو چه منگ دا کم مسلین چه دا یا زمون خلق دی زمون خپل ملک نه بحر لرشی ضرورت دی تنشتا نو هر هستون زیتا لار هرشتا مونگ لکوی رای حل افغانی با مشکلات افغانی نو مونگ کول شو چه دی ترای حل پیدا کو ام دا اوز داغا مورا کمپلیکس هم چه دا اخپلم دی دا پارا جور شوی بی چه دا خزو هستون زی هر سا حل شی پا دی کمپلیکس کی نو دوی خپل رای حل زانتا پیدا کی درسم ویلی شي بالکل یو مختص محیط خزو د پاره نارینه پکې نی خو فلحال زمونږ خلک لک سنا سره تشویشونه د اقتصادي لحاظ نه لري نو ځکه په افغانستان کې دوی اوسېږي نشي نو چې اوسېږي نو دا اوس تقریبا څه کم یو کال شو نو دوی اقتصادي ستونزه ډېر زیات دي دوی هغه خپل اقتصادي ستونزه برآورده نشي کولی نو برابرولی نشي نو مجبورن دوی بل ملکون تزی
بیرته راګرځو غزنیوالی ته تاسو سره لدې چې مسله یاست کاروبارم لرې سوداګر یاست که چیرې تاسو سره او تاسو ته ورته میرمنو سره د یو حکومت مرسته نوي یو تشویق نوي داسې اوس تاسو ډېر په قوت سره کار ته راپورته سوي یاست کله چې له مقابل لوري نه کوم کسان چې مسؤول دي دغو پام نوي څومره د تاسو خپل زړه کار څخه او درس څخه توریږي
ما غوښته چې زه یعنی ډیپلومات سم نو له بعده مرغه اوس دوی ښځو ته په حکومت کې وند نه ورکوي نو د ما زه خپل سوداګر یم یو څونه سوداګر نو زه خپل ځان ته مې کار شروع کړ خپل ځان رئیس غوندي ځان بولم نو موږ ښځې چې یو شمېر دوی یو نوی بازار جوړ کړی د ښځینه او بازار په شرناو کې نو دا د ښځو لخوا په همدې شرایطو کې د چریا جاقو تر څنګ کوري نو د دې افتتاح څو ورځې بعد نو موږ د خپل په کاروبار برخه کې خپل زده کړو کې په دو کې خپل کوشش کوو یعنې دا حکومت دولت د ستونزې مو ټول تر شا پرېښي ځکه پوهېږو چې دا یوازې ما پر وړاندې نه دي د ټولو باندې دي نو باید تسلیم نه شو او خپل کاروبار باندې او خپل په تاثیر باندې ټول توجه واچو او خپل ځان پرمختګ لپاره کار وکړو
میرمن ابراهیم خیل صاحب کبیر ته تاسو ته وګرځو پوښتنه داسې مطرح کو چې کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې ځینې بندیزونه لګیږي نو طبعاً واضح خبره ده چې دا په کورنۍ باندې مسر کوي تاسو خپله په کور کې څومره ویل کیږي چې یعنی احتیاط کوي او له خپل ایجاب سره او تاګ را تاګ سره دوه مسایل سره څومره په کور کې تر فشار لاندې راوستلی آیا راوستلی نه راوستلی څه رقم خبره ده
مخکې دغې نه چې دا حکومت راشي شخصا خو زه خپله زمونږ کمپلیکس همدغه حجاب مراعت وو حجاب بالکل حجاب اسلامي وو خو فلحال چې دوی لکه دا مخ بندولو لکه ماسک لګول دا ډسکشنونه اچول دغه سیزونه دوی ډېر کړي دي په دې ایسه کې زه درته وایم چې زه خپله شخصا نفس تنګي هم لرم نشم کولی دغه ماسک فوزه وتاړم په مخ وتاړم نو دا کارونه ډېر ستونزې پیدا کړي خاص زموږ په کورنۍ کې زه خپل اوسې اوازې کار کومه زموږ ورورونه دواړه یې ځکه شي دي لکه خپل کورنۍ یاد خو اندې می ټول ځکه شي په کور کې لکه ډېر ځات ستونزې ها شته خو بیا هم موږ باید د ستونزې سره مقابله وکړو ان شاء الله نصر لارې حل به ورته پیدا کوو ان شاء الله وګورو
بله بیرته غزنیوالی ته راګرځو او ورته پوښتنه تاسو هم مطرح کوو لغه وخت نه سیده طالبان له خوانه بندیزونه لګیدلې دي په تاسو خپلې څومره سر کړای کورنۍ څومره په تشویش کې ده د تاسو له کور نه بهر وتل سره بیا بیرته کور ته تاک سره د تاسو له ایجاب وکالې اغوستلو دغه مسایل سره څومره کورنۍ په تشویش کې ده او تاسو ته څه وایي بیا
موږ داند درلوده یو څه ته مسلې بخښ کار کو نو کله چې موږ ګلار یو کله غونډې جای وو نو ام تو مسلینو د امر بالمعروف او درول ماتره ته کاولی ایجاب نه مراد کړو نو زمې او په خاطر چې موږ غږی ته تلو هغه ستا واور مو او ایجاب مو یعنی نه سوي ټوله ولې نو ما جام پر غوستې ما ته ایجاب نه لرم وایته یعنی اسلامي شریعت مې مالته ایجاب واخله
هغه میرمنو ته چې ته وایي یعنی ته دومره ډاډ ورکوي چې یعنی تاسې ته موږ تاسې ته کې موږ زړه دی ته هغه میرمن ته جواب واخلي ځینې میرمنې د هغه اقتصادي وضعیت ښه نه ده نو مالته جواب راته واخله سمه ده زیا غوندم نو په خندا سوې لوي زه ولر چې تاسې نه اصلاح کیږي نو ما وې دا چیرته چې دا نه زه اوس جواب کوم نو دې چې دې په سړک منځ کې څوک دروي او داسې چا ته ګوتې نیسي دا سن ښه کار نه دی که زه چې تورته مې سي هغه نور کوم اصول چې دي هغه یو اسلامي اصول کې نه راځي دا هم ښه خبره نه ده چې دوی ته کوم ځکه دې ما نه خوښي یو چا شخصیت په یو ګوتې ونیسم که دوی چیرته چا په کالی باندې دي چا په وستان په دوه کار لري دا سن دا خبره ده او د ما په کور کې خو څه نه راتوي نو بعد لږه نه ما خپل هم ایجاب وکړه ځکه چې دا بده ده چې د ما په کوڅه کې هم سرک لغاړي ودروي چې ایجاب مراد کړه او بعد لږه داسې خبرې را بسل چې یعنی کور ته راځي د کور تر مخ ته لیږي پس ولې ایجاب نه مراتوي نو بیا موږ خپل ایجاب مراتو په خو جمهوریت کې موږ داسې نه وتی یعنی به ایجاب موږ له ایجاب ما هغه وخت مراتو اوس مراتو ان اوس دی یعنی افراد کوي بيخي د سکش او مخ تول دې هغه یعنی نفس بندیم انسان ته چوي او نور نسو کولای ګرمي هم ده یو ایجاب هم تورسي نو موږ ټول ورځ دی باندې او کاروبار کې دي کې نسو کولای د ټول ایجاب بيتوي رسم رات کو
bale قدرمن اوریدونکو او درنو ملمنو خبرونه دوام لري بیا ولاند دمه لرو لدامي ورس سبا خپل خبرو ته دوام ورک
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
دوړو ملمنو ته بیا خرغلاست وایم روزو بیرته ابراهيم خيلي ته تاسو مخکې خپل خبر کې ویل چې درې ماشومان لري کله چې تاسو کار ته ځئ ماشومان وړکتون ته بیا په کور کې څوک ساتي څنګه کوي چې غوته هم رسیدګي وکړي
په کمپلیکس کې کوم وړکتون هم لرو او مکتب هم لرو زما مشر زوی چې دی ماشاءالله څلورم صنف کې ده تم دغه مورا مکتب کې ده زموږ مکتب شپږم پوری د لکانو پذیرش لري او دویم زوی می چې دا آمادگی کې دا کودکستان کې او دریم چې دا شیرخوارګا کې ده همدغه کمپلیکس کې
bale روبه ګرځو غزنیواله ته لته څخه به داسې پوښتنه مطرح کوتي یو خو سم عادت یو افغانستان کې هغه سیاسي نظام بدل سي د طالبانو واکمنۍ سوله په یو ډول نه په یو ډول دوی غواړي چې میرمنې باید په کور کې ووسی لبلې خو موږ او تاسو له پخوانه په کلیو باندو کې داسې کورنۍ هم درلودلې چې دوی په دې فکر کې و چې میرمنې یوازې د کور لپاره دیګای بکی کور به پکې ماشومان بغټي تاسو دیوې باسواده دیوې تحصیل کرده په څیر څه راته وایي په دې اکله
زه درته وایم هغه کومه ځوانان یا نارینه چې په کلیو کې دي یعنې زیاتره په مرکز کې هم دي چې دغه عقیده لري چې یعنې ښځې یا د کور دي یا د کور که چیرې امارات غواړي چې یعنې رښتینې توګه باندې ولس لپاره کار وکړي نو دوی کومه ښوونځي چې یعنې د نجونو لپاره غواړي چې هغو لپاره طرحه ولیکي هغه په کلي کې هم باید هغه تطبیق کړي او کومه خبره چې کلیواله د دوی په افکارو او په عقیدې باندې باور لري او د دوی خبره مني د بل چا نه مني نو دوی کولی شي له سپینګیرو سره کښېنې یعنې د هغوی سره وغږېږي نجونو لپاره یعنې ښوونځي هلته جوړ کړي تر څو وکړی چې نجونې خپل هغه ابتدایي حقوق ترلاسه کړي او همداسې ورو ورو یعنې دوی وکړی چې په ډاکټري ووایي همداسې نور استادۍ برخه کېدو کې یعنې کله چې له کلي نه یعنې تهداب نه دوی جوړ شي بعد یې غنه کولی شي د خپل ځوان چارې مخ ته بوځي یعنې اقتصادي برخه کې پرمختګ وکړي یعنې خپل شخصیت جوړونې برخه کې نو که چیرې وایي ښځه د کور دی یا د کور ښځه چې په کور کې ناست رنګې باندې حالات نه خبره نه وي یعنی هغه په دام نه پوهېږي چې یعنې پیسې څنګه پیدا کېږي د پیسې په خرڅولو نو نارینه دا احساس نه وي ورسره چې نارینه په څومره سختۍ پیسې پیدا کوي او که چیرې وایي ښځه خپله کار وکړي او خپل تحصیل وکړي او په سختۍ سره پیسې پیدا کړي یعنې خپل حلال پیسې وګټي نو دا هغه وخت خپل ورور پلار یا خاوند ته درسو زه یو یې غته هم لاس ورکوي نو همداسې وي کور چارې او همداسې ټولنې کې ټول څه یو جن
میرمن ابراهيم خیل تاسو په ټولنه کې یو ماتره میرمن یاست خپل مو زده کړې کړې دي کار لري بچی روزي ک تاسو یو مور چې زده کړې کړې دي او یو مور چې د بیلابیل عوامل له وجې په دینه د توانیدلې چې خوانځي وي بل ورز زده کړې په کور کې د ماشومان پر روزنه کې په اقتصاد کې په دې مسایلو کې د دغه دوالو توپیر څه ډول راټکوي
شخصي ژوند کې تاسو فکر کوم
چې کوم مور چې وظیفه لري خپل حیات لري زحمت وباسي نو هغه ډیر ښه توګه باندې خپل ژوند مخته وړي شي ځکه چې هغه مصرف په برابر به ډیر په برابر اقتصادي په توګه منیجمنت لازمه ډیر په اسانۍ باندې کولی شي خپل د کور منیجمنت وکړي او پیسې لکه هسې بې ځای ونه لګي او کوم مور چې په کور کې ناستي درس نه ویلي هغه خو د بهر نه د هیڅ حالات نه د هیڅ نام خبر دون نه یې کنه نو خامخا هغوی به وایي چې بس نارینه د سړی دی راوړي او دوی به خرچه کوي کنه نو هغه خرچه دوی ته لو دونه پته نه لګي چې هغه به څنګه راوړي او فل حالت ست د اقتصادي حالات د افغانستان پته ده چې په هر کورنۍ کې چې په ځینې کورنۍ کې خو بالکل لکه ټول په کور کې ناشتي فل حال او په ځینې کورنۍ کې چې یو کس هم کار کوي نو دغه تنخواه اوس تنخواګانې په هر ځای کې په ټول ځای کې کم شوې دي کنه نو مخکې خلک ویل چې انکریز انګلیش په چې لحاظ کې ویل اوس خو ډیکریز هم رایت شوې ده راوت شوې ده نو په هر لحاظ کې دوی تمه تنخواګانې کم کړې دي فکر کوم چې هغه کوم مور چې کار کوي او درس ویلي خپل ماشومان ته هم کولی شي چې څه زده کړي او سره وکړي ځکه چې یوازې خو پلار ملامت نه کنه نو پلار هم مصروفیتونه لري هغه هم مجبوره ده د بچو نفقه پیدا کړي نو زه دا هغه میندې نه هیله کوم چې باید درس وي لکه درس وخت نه لري چې د عمر نه لري چې په هر عمر کې که تاسو ته پته وي د کورسای فاو د اموزی هم په کلی کلی کې شروع شي او مخکې
سیده غزنیوالې به تاسو ته راګرځو تاسو د میرمن ابراهیم خیل خبرې واوریدلې چې کله یو میرمن باسواد یې سره د خپل بچی خروز یغه کولی سي د کورنۍ نارینه ته بازو سي دغه مرټ سي په ټولو کارو کې لغه سره مرسته وکړه کداره توای چې کچيري عمر زیات وي په ډیر عمر کې هم زده کړې کېدلې سي کچيري زمينه البته برابر وي
او کله ولینا د ما مور یعنی د وکړه مخکې فراغت یو یعنی فراغت ونه کی ما ورور می بدون کړیو نو مور عمر می یعنی څنګه سلوشت پوری راځي د وکړه مخکې موږ لنګراس تسلی ولته می د مور فراغت نو د موږ اکسنو وخت یعنی و مېرمن کولای شي هم خپل اولادونه لپاره د وښات څخه فقہ پیدا کړم خپل ځکه یو کړی هم خپل کوټ سمبال کی ته وکړ مېرمن ویلی شو نو اتمن ولینا کچری قوی را تواز مول لري کولای شي
میرمن ابراهیم خیل تاسو په مالی وداري برخه کې کار کوي په خوا کې یو مور یاست د کورنۍ نور مسولیت هم در لغاره ده ک د سیرتو ایتی نور میرمن او ته د الګو په توګه وایي چې د موفقیت راز یا د کامیابی راز مو پته کړي
ډیر مننه زما موفقیت راز اول خو زما د کورنۍ تشویق خدای بخښي زما پلار زما مور خويندې ورورونه زه خپل په مکتب کې وم په انهم صنف کې زه ورزشکار وم او په ټیم ملي والیبال د باسکټبال د ملي ټیم وم په اولمپیک کې پاس ځای نه بیا د پوکاوی کمپنی وا د یو سي دي روانه امایت کېدو په هغه کې مې کار کړی و پاس ځای نه د مایوان اډمین وم مایوان پانتون روسته ځای نه د امید شفاخانی اډمین وم په مکریان کونه کې نو پس دغه نا مورا چې کله تاسیس شو نو دا یوازې خزو د پاره او ما غوښته چې خپل خويندې ته کومه کوم همکاري او کوم راسته او کوم د څومې چې ذکر خپل خويندې ته ذکرما نو بیا مورا کمپلیکس تر علامه په دلته د اپریشن منیجر په سمات کې هم پس دغه بیا د معاون مالی او اداري په سمات کې مفعل حل دوړه پوزیشنونه مخته وړم ډیر ستونزې مام لیدلې دا چې لکه ستونزې د نه لیدنې خامخه د خپل ژوند چې بنده وادو شي بیا بچوي او بیا لکه په کور کې څرګنی او ټولي کورنۍ کنه نو خامخه مشکلات شته خو ما هر یو سره مقابله کړې خو شکر دی ماشاءالله د خپل ژوند نه خوشاله یم او پرمختګ نیم کړی ان شاء الله نور هم پرمختګ کوم دا خپل د سکالرشپ چې ما ستیم اپلای کړې او پاره کامیاب شوم هم ان شاء الله دا حالات پته ولګي هم به مخته وړم نو غواړم چې نو خوین دي ما غون دي چې څونه ستونزې مخته راشي یا اوس په حال کې دوی وایي چې حکومت دا سیدا یا هغه سیدا هیڅ پزان باندې تشویش را نوړي خپل ذهن او روحن نارام نه کی آرام وساتي او بس خپل کار ته خپل کوم یو چې د دې شوق دی خپل د دوی اراده ده خپل اراده دي قوي ونيسي
او پس پرمختګ خامخا به ان شاء الله دوی پرمختګ وکړي.
bale غزنیوالې بیرته تاسو ته راګرځو. معمولا ویل کیږي چې کله یو څوک درس وایي تحصیل کوي د پښتنې ډېرې ماتره کیږي چې مثلا مور څومره مرسته درسره وکړه، پلار څومره تشویق کړی په کورنۍ کې نورو غړو. تاسو مخکې په خپل خبر کې ویل چې مور مو اوس تحصیل وکړه او فارغه شوله، تاسو د اولاد په صفت له خپلې مور سره د هغې په زده کړو کې څومره مرسته هم وکړه یا څومره په عامه خبره هغې ته لاس ورکړه؟
زما مور کوم له نیکمرغه زه د یوه پیاوړې مېرمنې لور یمه. زما مور یعنی د هغې تر څنګ کار یې کوه، خپل زده کړې یې کولی، او هغه وخت موږ مکتب کې اوسېده وم او یو ورور مې د هغه نو ام موږ ته یعنی هغه د مکتب تاګ امکانات او درسو کې له موږ سره کوشش کول، ام خپل هم درسونه ویلم وظیفې ته تنه، نو موږ ورسره کومک کوو، یعنی ډاډ ورکوو، مرتده کوئ چې یعنی کوشش مو کول چې ډېر بوج مې په مور وانه کړو، یعنی ورته نوای چې زه نه ښوونځي کې داسې اوس واغس، یعنی خپل مسؤلیت موږ پېژندلی و. د موږ د بریا راز په کورنۍ کې دا د چار یو خپل مسؤلیت پېژنو. کورنۍ موږ درې کسه یو، کورنۍ کې مور مې ده، ورور مې ده، او زه یم. هر یو خپل مسؤلیت پېژندلی دی او په ژوند کې ډېر بریالي یو، نو خدای دې کومک تاسو سره وکړي چې راتلونکي هم همداسې بریالي اوسو. نو یو بل ته ډاډ او سلا او همداسې تشویق د موږ د بریا راز دی.
بله میرمن پښتنې ابراهیم خیل او اغلی سعیدی غزنیوال له تاسو څخه نړۍ مننه چې په خپرونه کې موږ سره برخه واخیستله. همدارنګه له اورېدونکو څخه هم مننه کوو چې زموږ خپرونه یې واورېدله. دا و زموږ نننۍ د مخکښې ښځې خپرونه. تربیه پارځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.